با هم از د ازادي رادیو یو ساته پښتو خبرونه تشریح لاست. د ماپښین دوه بجې سوې زملالي بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. د ازادي رادیو دا یو ساته پښتو خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته خپریږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندوز کې یو شمیر چارواکي له خپلو دندو ګوښه کړي او ځینی عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي. په دې اړه به جزئیات درته وړاندې کوو. دا به هم واورو چې د افغانستان د نړیوال هوایي ډګر چارواکي هغه 2500 افغان پناه غوښتونکي نه قبلوي چې د ترکیې لخوا رد شوي دي. ګڼ شمیر نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د روسیې ولسمشر د خپل هیواد تر ټولو لوړ میډال هغه روسي پیلوټ ته ورکړ چې دوه ورځې مخکې سو څلیرویشت ډوله جنګیال وتکه د سوریې پولې ته نږدې د ترکیې الوتکې لخوا نسکور سوه او دی مړ سو. او د شمالي او جنوبي کوریا چارواکو د دواړو هیوادونو د اړیکو درغولو لپاره چې له څلورو کلونو راهیسې کنګل سوي په یوه سرحدي کلي کې مخامخ خبري سره وکړي. تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
پسر کې د خبرونو سرچکی افغان ولسمشر د ولور پوری دولتي پلای په مشرۍ د کندوز د امنیتي وضعیت د څېړلو په هدف دغه ولایت ته تللی. د بغلان د امیر اختیار ریاست وايي په دغه ولایت کې په نشي توکو د روغتیا کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. او د کابل په چارسیاب ولسوالۍ کې د کورنۍ شخړې پر مهال څلور تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر د یو لوړ پوړي دولتي پلای په مشرۍ د کندوز د امنیتي وضعیت د څېړلو په هدف نن دغه ولایت ته تللی دی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د ولسمشر سره په دغه سفر کې د ولسمشر غنی د میرمنې ترڅنګ د کابینې غړي هم شامل دي. تر دا مهاله معلومه نه ده چې ولسمشر غنی به کندوز ته د خپل سفر پر مهال پر کومو موضوعاتو باندې بحث وکړي او څه اقدامات وکړي، خو ویل کېږي چې ولسمشر غنی به هغه کسان چې د یاد ولایت د امنیت په چنګښت کې سرښندنې کړي مکافات او هغه چې غفلت یې کړی مجازات کړي. کندوز ولایت شاوخوا دوې میاشتې وړاندې د څو ورځو لپاره د وسلوال طالبان لخوا ونیول سو چې وروسته افغان ځواکونو بیرته ونیو. د بغلان د امیر اختیار ریاست وايي په دغه ولایت کې په نشي توکو د روږدو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه ولایت د امیر اختیار ریاست مرستیال ډاکټر عبدالعلیم غفاري ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستۍ کې په دغه ولایت کې 50,000 کسان په نشي موادو روږد شوي دي. ښاغلي غفاري زیاته کړه چې یادو کسانو 80% نارینه، 12% یې ښځې او پاتې 9% یې ماشومان دي. هغه په دغه ولایت کې په نشي موادو د روږدو کسانو د شمیر زیاتوالی، د نشي موادو د کښت زیاتوالی، په بازار کې د وړو قاچاقبرانو فعالیت او بیکاری په ګوته کړل. د کابل امنیه کمانډانی چارواکي وایي تیر شپه د کابل په چراسیاب ولسوالۍ کې تر لفظي شخړې وروسته څلور تنه وژل شوي دي. د کابل د امنیه کمانډانی د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تیر شپه د کابل لوګار ترمنځ د چراسیاب ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده. عبیدی زیاته کړه چې د پیښې په اړه دوی څېړنې روانې دي او تر دا مهاله د پیښې په تړاو هم څوک نه دي نیولي. او په جوزجان کې به 15 کلنی میرمنې خپل ځان ژوندې کړي او وژل شوې ده. د جوزجان والی ویان رضا غفوري نن ازادي راډیو ته وویل چې یاده پیښه د دغه ولایت په منګجک ولسوالۍ کې د کورنۍ تاوتریخوالي لامل شوې ده. هغه وویل چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د جوزجان د سیمو چارواکو د معلوماتو لمخې په روان مرز کال کې د غلطه څوار لسشي د کورنۍ تاوتریخوالي لامل وژل شوې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر د خپل هیواد تر ټولو لوړ میډال هغه روسی پیلوټ ته ورکړ چې دوه ورځې مخکې یې سو څلیرویشت ډوله جنګي الوتکه د سوریې پولې ته نږدې د ترکیې الوتکې لخوا نسکوره شوه او دی مړ سو. اولیک پیسکوف ته د دغه میډال د ورکولو فرمان د چهارشنبې په ورځ د کرملین په ویبپاڼه کې خپور شوی دی. خبر پاڼې په دې اړه چې ولې پیسکوف ته دغه میډال ورکړل سو څه نه دی ویلي. روسیا عموما د هغو پوځیانو په اړه معلومات نه خپروي چې له هیواده بهر وژل کیږي. ترکیه وایي دغه روسی الوتکه یې وروسته له دې وویشتله چې د ترکیې هوایي حرم ته راواوښتله او پرله پسې خبرداري ته ځواب ورنکړ. خو روسیا وایي الوتکه یې هیڅکله هم د ترکیې هوایي حریم ته ننوتلې نه وه او کوم خبرداری هم نه دی ترلاسه کړی. د یو بل خبر له مخې د ترکیې پوځ یو ثبت شوی غږ چې وایي د روسیې نسکورې شوې جټ الوتکې ته خبرداری و خپور کړ. په دغه غږ کې په انګریزي ژبه اوریدل کیږي چې وایي خپل مسیر سمدستي جنوب ته بدل کړئ. دغه پیغام څو ځلې تکرارېږي. ترکیه ټینګار کوي چې مخکې له دې چې دغه الوتکه رانسکوره کړي په 15 دقیقو کې یې 10 ځلې خبرداری ورکړی و. دغې پیښې د ترکیې او روسیې ترمنځ کړکېچ زیات کړی دی. د امریکا جمهور رئیس وایي هیواد یې له کوم ځانګړي او مشخص تروریستي ګواښ سره مخامخ نه دی. باراک اوباما دغه خبره د تانکس ګیوینګ د اختر په مناسبت وکړه. مونږ اوس پوهیږو چې د مونږ هیواد ته کوم ټاکلی تروریستي ګواښ په هکله استخباراتي معلومات نشته. دا خبره زه د تر ټولو تازه معلوماتو په اساس کوم چې ترلاسه کړي مو دي. د امریکا جمهور رئیس زیاته کړه چې دا خبره سمه ده چې د پاریس بریدونو امریکایان اندېښمن کړل، خو حکومت د خپلو هیوادوالو د ساتنې لپاره خپله ټوله وسه کوي. د شمالي او جنوبي کوریا چارواکو د دواړو هیوادونو د اړیکو د رغولو لپاره چې له څلورو کلونو راهیسې کنګل سوي په یو سرحدي کلي کې مخامخ خبرې سره وکړې. دغه خبرې د تیرې اګست د میاشتې د توافق په اساس ترسره کیږي. دغه توافق وروسته له دې وشو چې د دواړو هیوادونو سرحد ته نږدې د یو ماین د چاودنې له امله د جنوبي کوریا دوه عسکر ټپیان سول. رپورټونه وایي چې شمالي کوریا غواړي د پولو په اوږدو کې یو سیلاني کلي ته چې د بهرنیو پیسو یوه منبع ګڼل کیږي تګ راتګ بیا پیل سي. او چارواکي وایي د روسیې په سایبیریا کې د یوې تجارتي هلیکوپټرې د نسکورېدو په پیښه کې 15 کسه مړه سوي دي. په دغې الوتکه کې ټول 26 کسه سپاره وو. 10 ټپي کسان ژغورل شوي او یو کس لا درک دی. د پیښې د علت د معلومولو لپاره تحقیقات پیل سوي دي. رپورټونه وایي د توروخان د هوایي کمپنۍ دغې هلیکوپټرې کې د انرژۍ د ادارې کارکوونکي سپاره وو. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندوز کې یو شمیر چارواکي له خپلو دندو ګوښه کړي او ځینې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي. د افغانستان د نړیوال هوایي ډګر چارواکي هغه 2500 افغان په ناغښتون کې نه قبلوي چې د ترکیې له خوا رد شوي. د حکومت اجرایه ریاست وایي د روانې اونۍ تر پایه به د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غوراوي کمیټه رسمن خپل کار پیل کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو د ادارې سرمفتش وایي تر دې وروسته به امریکا هر کال له 6 تر 10 میلیارد ډالرو په افغانستان کې ولګوي. په نور موضوعاتو کې به واورو چې د پکتیا ولایت یوه اوسیدونکي عظمت کټوازی ځوانانو لپاره په خپل شخصي لګښت کتابتون جوړ کړی دی.
فیسبوک کې اعلانونه کول، خلکو کتابونه راتره کول، د هغوی په مرسته م راټول کړي دي او دا کتابتون عامه کتابتون ده، عام خلک استفاده جن کولی شي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیز پروګرامونه سپورت او هم د راز کور کلی اورېدل مه هېروئ. ترکیه لسګونه هغه افغانان چې غوښتل یې د دغه هیواد له لارې ځانونه اروپا ته ورسوي بیرته افغانستان ته رالېږلي دي. د دغو ډیپورټ شویو افغانانو الوتکه نن سهار کابل ته راورسېده او ویل کېږي چې د ترکیه حکومت له مخکې د افغانستان له حکومت سره په دې اړه اړیکه نه وه نیولې. قسیم سولمل نور حال راکوي.
د حمید کرزی د نړیوال هوایي ډګر مسولینو پس له 2 ساعت ځنډ څخه هغه افغانانو ته د افغانستان خاورې ته دراتګ اجازه ورکړه چې له ترکیې څخه را ډیپورت شوی و. د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د سرحدي پولیسو عمومي قمندان جنرال حقنواز حقیر نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه افغانانو شمیره 101 اتیا کسه و او پرته له دې چې دوی ته خبر ورکړل شي په یو ترکیې الوتکه کې نن سهار کابل ته راوستل شول. شاغلی حقیر ویل چې لا هم دوی دا کسان بررسي کوي سو معلومه کړي چې په دغه کډوالو کې د ګاونډي هیوادونو وګړي هم ستاو که څنګه.
دا مختلف نفر دي دي مختلف ولایات دي تر اوسه پورې مو پروسس کړی نه دي یعنی چن کړی مون دي چې تثبیت شي چې زمونږ د افغانستان دي او کدي نورو همسایه ملکونو هم پکې وي.
ښاغلی حقیار دا هم ویل چې یوازې افغانانو ته به افغانستان ته د راتلو اجازه ورکړل سي او بهرني وګړي به بیرته د همدې الوتکې له لارې ترکیې ته ولېږل سي. په همدې حال کې د یعقوب خان په نوم یو تن له دغو افغان کډوالو څخه ازادي راډیو ته وویل چې له ترکیې څخه دوی په زور ایستل سوي او له دوی سره هلته د ترکیې پولیسو لخوا ډېر بد چلند سوی دی.
زه د افغانستان یم او د بلخ اوسېدونکی یم. ورور زه تللم ترکیه ته بګه ټول مسلمانان له ورونو سره هلته ډېر زیات ظلم کېږي. داسې وخت راغلی چې مونږ ته درې درې ورځې ډوډۍ نه ده راکړې او همداسې په مونږ نور افغانان ورونو باندې ظلم او زیاتی کوي. ترکیه پولیسو مونږ ونیولو بوتللو جیل ته. جیل کې داسې وخت راتلو چې دوه ورځې درې ورځې ډوډۍ نه راکوله او وهلې ظلم زیاتی راسره کوو. نه اوبه وې نه ډوډۍ وې. دغسې په توره کمره کې پراته وو.
نوموړی دا هم ویل چې یو شمېر نورې افغان کورنۍ هم هلته سه چې ټاکل سوې ده په راتلونکو څو ورځو کې هغوی هم د ترکیې لخوا افغانستان ته را ډیپورټ سي. په همدې حال کې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د کډوالو چارو وزارت یو تن استازي عبدالواسع ستانکزي ازادي راډیو ته ویل چې ترکیې په زور دا کسان له خپلې خاورې ایستلي دي او دوی په جریان کې نه و ساتلي. له دې مخکې د افغانستان حکومت له اروپایي هیوادونو غوښتې وه هغه افغانان چې له غیر قانوني لارو اروپا ته ځي له خپلو خاورې ونه باسي، ځکه هغه اقتصادي مهاجر نه بلکې هغه کسان دي چې د نامنې له امله کډوال سوي دي. محمد قسیم سولمل، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو یو پلاوی نن ناوخته کابل ته راځي او له افغان چارواکو سره د سولې او سیاسي مسایلو په اړه خبرې کوي. د دې وزارت مسلکي مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی په کابل کې د افضل خان لالا د فاتحې په مراسمو کې هم ګډون کوي. په عین حال کې سیاسي څېړونکي وایي چې دا ډول سفرونه ګټه لري خو چې پریکړې یې په سمه او صادقانه ډول عملي سي. جزئیات د نسیم شفق په راپور کې اورو.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو د سیاسي سیرو د پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته راځي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې په دې وروستیو کې ډېرې خړې پړې شوې دي. دا لس کسیز پلاوی په کابل کې د اکبر خان لالا د فاتحې په مراسمو کې د ګډون ترڅنګ له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو، سولې پروسې او پر داسې نورو مسایلو هم خبرې کوي. د سرحدونو او قبایلو چارو مسلکي مرستیال عبدالغفور لیوال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې پلاوي کې مهم سیاسي کسان شته چې د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې له ډېر نفوس څخه برخمن دي.
در حدود ده نفر از بزرگان سیاسی و رهبران
دیوی ټاکل شوی د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمیر ملی او سیاسي مشران چې شمیر حدودا لس تنو تر رسیدي کابل ته راشي او له افغان مشرانو او سیاسي سیرو سره خبري وکړي. په دې خبرو کې به د سیمه او د سولې په موضوع او همدارس د ډیورنډ کرخه په دواړو خواو کې د شتستونزو په حق له خبري اترې وشي. آفتاب احمد خان شیرپاو، اسفندیار ولی خان او محمود خان اڅکزای په دې لس کسیز پلاوي کې له بانفوزو او مهمو سیاسي سیرو څخه بلل کیږي. دوی له دې وړاندې هم افغانستان ته ډیر سفرونه کړي او له افغان چارواکو سره د کابل او اسلام آباد د اړیکو او په دې هیواد کې د سولې پروسې د بریا په اړه خبرې کړي. خو د دې پاکستانی پلاوي سفر کابل ته څومره مهم دی او د سیاسي اړخه به افغانستان ته څه ګټه ولري؟ د ولسي جرګې غړی سخی مشوانی د پښتنې ته ځواب وایي.
دا د هیاتانو خبره منفي نه ده، دا مثبت اړخونه لري و متاسفانه یو لیدل کېږي خو بیا په هغه باندې اقدام نه کېږي چې دی باندې چې دی څه دلته اورېدلي هغه د خپل پارلمان څه او د خپل حکومت څه ووایي او یا چې زموږ هیات ځي اواز ته څه واوري هغه هم د خپلو حکومتونو سره شریک وي او د دې مشکلاتو دپاره د حل لارې پیدا کړي.
د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو د پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار او د دې هیواد د پوځ لوی درستیز راحل شریف هم کابل ته راشي. که څه هم تر اوسه افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار او د پوځ د لوی درستیز د سفر د اجنډا په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د سولې په پروسه د دواړو هیوادونو پر اړیکو او داسې نورو مسایلو به تر ډیره تمرکز وشي. نسیم شفق، ازادي راډیو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا لس میلیارد ډالر سته چې پر بیلابیلو پروژو مصرف سي. د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د ادارې په وینا واشنگتن غواړي په راتلونکو کلونو کې هر کال له شپږو تر لس میلیارد ډالرو پورې په افغانستان کې ولګوي، خو دغه اداره پر دې ټینګار کوي چې تر دې وروسته باید د امریکا پیسې په ځای ولګول سي او د دې لپاره پکار ده چې د اداري فساد مخه ونیول سي. تفصیل د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په استناد احمد شیبر وړاندې کوي.
واشنگتن غواړي چې افغانستان سره په میلیاردونو ډالر تازه مرستې وکړي. دا کومکونه د دې سربیره کېږي چې د امریکایي ځواکونو شمیر په دغه هیواد کې په کمېدو دی او د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو د ادارې سر مفتش وایي چې لا هم ناوخته نه دی چې د هغه اداري فساد مخه ونیول شي چې په تیرو څوارلسو کلونو کې د افغانستان د بیا رغونې هڅې اغېزمنې کړې دي. د 2001 کال د سپتمبر له 11مې راوروسته چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې مداخله وکړه، متحد ایالاتونو تر یو ټریلیون ډالر ډېرې پیسې په دغه هیواد کې مصرف کړي دي چې په دغو کې 110 میلیارد ډالر د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې لګېدلی دي. د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو د ادارې یا سیګار سر مفتش جان سوپکو تر درې کلونو ډېره موده وشوه چې په افغانستان کې د هغو پروژو فساد څېړي چې امریکا یې تمویلوي. جان سوپکو وایي څه چې ماته معلوم شوي دي نو ستونزه یوازې په افغانانو کې نه ده، مشکل په دې کې هم دی چې د امریکا حکومت د رغونې کارونه څرنګه په افغانستان کې مخته وړي دي. جان سوپکو وایي امریکایانو هم پیسې بې ځایه مصرف کړي دي. سوپکو زیاته کړه چې د امریکا دفاع وزارت او د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې په افغانستان کې یو شمېر داسې پروژې تطبیق کړي دي چې پلانونه یې برسیره او کمزوري وو. د دغو پروژو حساب کتاب هم ګونګ دی. سوپکو زیاته کړه چې دغو ادارو ډیر کله له یو بل سره هم آهنګي نه ده کړې څو ګټورې پروژې وړاندې کړي. اسوسییټډ پریس اژانس یو شمېر دغه ډول پروژو ته اشاره کوي او د سیګار په وینا په اکتوبر کې د افغانستان په شمال کې د ګازو یو پروژه یادوي چې پر دې پروژې 340 میلیونه ډالر لګول شوي، خو کله هم له دې پروژې کار نه دی اخیستل شوی ځکه چې اړتیا یې نه وه. سوپکو وایي ورته یو مرکز په ګاونډي پاکستان کې شایي په 300 ډالرو جوړ شي. د می په میاشت کې سوپکو د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر ته ولیکل چې په افغانستان کې دفاع وزارت د امریکایي ځواکونو لپاره د 6.3 میلیونه ډالرو په ارزښت یو ګودام جوړ کړ، خو کله هم استفاده ترې ونه شوه. د سپتمبر په میاشت کې سیګار راپور ورکړ چې درې امریکایي پوځیان له څلورو تر اتو کلونو د دې لپاره زندانی شول چې په کندهار کې تر 10 میلیونه ډالرو ډیرو پیسو په ارزښت د تیلو په غلا کې لاس درلود. جان سوپکو وایي کومې پیسې چې ضایع شوي دي هغه ضایع شوي دي، خو لا هم موږ 10 میلیارد ډالر لرو چې نه دي مصرف شوي او موږ شایي په راتلونکو کلونو کې له شپږو تر 10 میلیارد ډالر په افغانستان کې هر کال مصرف کړو او که داسې ونه کړو د افغانستان حکومت سقوط کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي راډیو ده. د حکومت اجرایی ریاست وایي د رواني اونۍ تر پایه به د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غوراوي کمیټه رسمن خپل کار پیل کړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویند جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کمیټې کار ژر تر ژره پیل نسي نو د انتخاباتي سیستم اصلاح کول به ستونزمن سي. په همدې حال کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده وایي له حقوقي او تخنیکي پلوه د دغه کمیټې کار پای ته رسیدلی او ډیر ژر به په کار پیل وکړي. قسم سولمل نور حال راکوي.
تمه کېږي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غوراوي کمیټه خپل کار پیل او ژر تر ژره د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو لست جمهور ریاست ته واستوي. د اجرایی ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅه کېږي څو د روانې اونۍ تر پای ته رسېدو مخکې د غوراوي کمیټه خپل کار پیل کړي. ښاغلی فیصل ویل چې که د غوراوي کمیټه ژر تر ژره په فعالیت پیل ونه کړي نو راتلونکي انتخابات به له جدي ستونزو سره مخامخ سي.
آخری هفته کارشان رسمان آغاز
دیوی ده همده اونه تر پای با رسمان خپل کار پیل کری او ده انتخاباتی کمیسیونونو ده کمیشنرانو پیشنهادی لست با ده افغانستان حکومت توراندی کری که پیل نسی نو موش بزیاد وقت للاس ور کرو او هغه هدف ته چې ده انتخاباتی نظام اصلاح ده هغه ته به په خپل وخت ونه رسیږو. د انتخاباتي اصلاحاتو د غوروي کمیټه د روان کال د میزان په میاشت کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون او د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو په وړاندیز د جمهور رئیس حکم له مخې رامنځته سوه. دا کمیټه دنده لري څو د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره کسان جمهور ریاست ته معرفي کړي. اجرایي ریاست په داسې حال کې د غوروي کمیټې د فعالیت د پیلېدو خبر کوي چې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د دغه کمیټې تر لومړنۍ غونډې وروسته به د انتخاباتي کمیسیونونو د 16 غړو لست جمهور ریاست ته واستول سي. جمهور رئیس په د پیشنهاد سوو کسانو له ډلې څخه 1 کسه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمیشنرانو او 15 نور یې د شکایتونو د کمیسیون لپاره وټاکي. په همدې حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو چارواکي چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون او د غوروي کمیټې له فعالیتونو سره مخالف دی او په خبره چې په راتلونکي کې د هر ډول بحران مسؤول به حکومت او دغه کمیسیون وي. اخوا د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس او د غوروي د کمیټې غړی محمد نعیم ایوبزاده وایي چې د دغه کمیټې ټولې حقوقي او تخنیکي چارې پای ته رسېدلې او د ولسمشر د حکم له مخې به رسمن کار پیل کړي.
خوشبختانه
له حقوقي او تخنیکی اړخه ټول کارونه بشپړ سوي دي. په رسمي ډول د غوروي کمیټې د کار د پیلولو لپاره جمهور رئیس هدایت ورکړ څو د غوروي کمیټې خپل کار پیل کړي. په تخنیکی بحث کې هغه کسان چې معرفي سول د هغوی ترمنځ انتخابات وسوه. یوازې ټول دې ته انتظار دي چې ولسمشر لومړنۍ رسمي غونډه په خپله پیل کړي. که څه هم ښاغلی ایوبزاده د دغه کمیټې د غړیو نمونه یاد نه کړل خو په خبره وطنه چې درې د مدني ټولنې غړي او څلور نورې حکومتي کسان دي ټاکل سوي دي. خو د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون یو غړی د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې محمد نعیم ایوبزاده، میرمن سرقا، فهیم دشتی، مولوی دین محمد ګران، لطف رحمان هوتک، ضیا لنګری او دانش د غوروي د کمیټې غړي دي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
ده گزن په ناروغی باندی ده اختکی دو عوامل او په افغانستان که ده دی ناروغی مخنیوی
از رادیو آشنا صدای امریکا.
زموږ ژغ له ازادي رادیو اوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندوز کې یو شمیر چارواکي له خپلو دندو ګوښه کړي او ځینې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي. په دې اړه له سیمې نور جزئیات زموږ همکار اجمل آریان راکوي. آریان صاحب را سره پر لیکه دی. سلام آریان صاحب. آریان صاحب، پر دغه موضوع نور څه معلومات لري؟
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته.
مهرباني.
نن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی کندوز ولایت له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره راغلی و او د ده اصلي هدف دغه راتګ څخه دا و څو چې څو د کندوز ولایت امنیتي وضعیت نږدېنه وګوري او د خلکو ستونزې نېغه په نېغه سره واوري. دلته نوموړي چې کله خلکو ته وینا کوله د خپلو خبرو په لومړۍ وینا کې دا ویل چې پس له هغه چې د حقیقت یاب کمیسیون هغه کوم راپورونه چې ولسمشر مانۍ ته وړاندې کړي وو له هغه نه وروسته دوی وپوهېدل چې د کندوز په سقوط کې یعنې دلته دا یو دسیسه نه وه او دلته یعنې د ضعف یعنې د ضعف سوزه موجود وه او همدارنګه د کندوز خلکو ته وویل چې د ده وروسته له ډېرو سیسونه د کندوز ملي امنیت ریاست ټول په کارکوونکي له دنده ګوښه کړل. همدارنګه خلکو ته وویل چې یو شمېر کسان د دغه ریاست به وروسته له هغه نه د عدلي قضایي ارګانونو ته سپاري. همدارنګه په پولیسو کې هم ده وویل چې شل تنه یې تبدیله کړي دي او پاتې شمېر به وروسته له څېړنې نه هغه به عدلي او قضایي ارګانونو ته ورمعرفي کوي.
ډېر زیاته مننه آریان صاحب. اجمل آریان و چې په کندوز کې د ولسمشر لخوا د ځینو چارواکو له خپلو دندو د ګوښه کېدو په اړه معلومات راکول.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو ده. عظمت کټوازی د پکتیا ولایت هغه اوسیدونکو دی چې د مطالعې لپاره په خپل شخصي لګښت کتابونه تر ځوانانو پورې رسوي. عظمت ته دغه کار هدف د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د فرهنګ عامول او په دې برخه کې دوی ته د عامه پوهاوی ورکول ګڼي. زموږ همکار اجمل تورمان ورسره مرکه کړې او په سر کې یې ورڅخه د دغه پروګرام د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده.
کتابونه خو موږ د موقت وخت لپاره لویشو، هلته مې کتابونه راخیستې په خپل موټر کې ښوونځیو ته یوړو. په ښوونځیو کې د نندارتون په شکل باندې هلته دو شاګردان له یوه سیم په چورته راباسو، بیا شاګردان کتابونه ګوري مطالعې لپاره. هلته دوی خوښوي چې کوم کتاب یې خوښ سو هغه پسې قیدوو. نو کله چې دوی کتاب مطالعه کړو بیا له دوو لارو یې موږ راټولولی سو. هم خپل هم دوی ته د کتابتون ادرس ورکړی ده چې راتلی سي، دوی بل کتاب یې په یوز کې وړی سي مطالعې لپاره. او هم د لیسو له سرمعلم او ښوونکي سره خبره کړې ده چې دا کتاب به بیا موږ لیست ورلګو. هغه کوم شاګردانو چې لاسرسی کتابتون ته نسوی کولی دوی به یې راټولوي. کتابونه د غازي ادې له عامه کتابتونه چې موږ ورولو، غازي ادې عامه کتابتون هم تیر کال جوړ کړو. تقریبا 800 عنوانه بیلابیل کتابونه هلته موجود دي. پکې کتابونه هم د ملګرو په مرسته په فیسبوک کې اعلانونه کول، خلکو به کتابونه راتره کول، د هغوی په مرسته هم راټول کړي دي. او دا کتابتون عامه کتابتون ده، عام خلک استفاده جن کولای شي.
بلې، شخصي کتابتون
ده. شخصي کتابتون ده.
دا کتابونه چې تاسو اخلي مثلا په موټر کې وړي تر ځکهونکو پرې هغه ته ویشي د مطالعې لپاره، دغه مصرف د تیلو چې بس مثلا په موټر کې دا وړي یا نور مصارف دې برخې راځي، دا څوک ورکوي؟
دا د خپل شخصي جیب چې ورکړي. موټر مو شکر الحمدلله خپل ده، او په خوالته دومره تل نه پی مصرفېږي. لیسې لنډې د هغو لیسو ته یې رسو په خپلو پیسو باندې. خو ملګرو ته هم فیسبوک کې دا انځورونه موږ پورته کولو، د خپل کمپاین د یو ونیز کتاب لوستلو کمپاین سیمو کړی وو. په دې خاطر باندې چې خلک مرسته وکړي، یا کتاب راکړي، یا د همداسې نورو نقدي مرسته کوي چې موږ نورو لیسوالیو ته لاسرسی ولرو، او په خپل لګښت باندې یا د ملګرو په لګښت باندې وکولای شو کتابونه لیسو او ښوونځیو ته ورولو، او هلته خلک استفاده جنې وکړي.
نور در سره څوک دي؟ ځانته که نور ملګري هم در سره دي؟
په خپل لیسوالۍ کې پکتیکا ځوانانو غږ مدني ټولنه لرو. اول وار د کتابتون جوړولو کې هغو مرسته راسره وکړه، هغوی زه خپله د هغې ټولنې مرستیال یم. بیا هغه ټولنه یو څه تهدیدو سره مخ سوه، په هغه خاطر باندې د ټولنې ملګري لږ صرف شاس. خو اوس هم ځینې ملګري راسره ولاړ دي، په خپله راسره همکاري کوي.
هدف مو څه دی دغه کار نه چې پیل کړی مو دی؟
هدف مو په ولس ته یو عام پوهاوی ده، تر څو خلک وکولای شي له د حالاتو سره سم تګ وکړي. ټولنې ته په کتو سره مطالعه یو اړتیا ده. موږ په ټولنه کې درې ډوله خلک لرو: یو هغه سواداره دي او مطالعه کوي، یو هغه سواداره دي او صرف د ښوونځیو یا د پوهنتون په کتابو باندې اکتفا کړي او نور کتابونه لولي، یو هغه دي چې بېخي لوست نشي کولای. هغه چې د ښوونځیو د پوهنتون کتابو اکتفا کړي، هغه هم داسې له ذهني لحاظه مفلس خلک بللای شو. نو موږ غواړو چې دغو خلکو ته یوه داسې زمینه برابره شي چې هغوی ازاده مطالعه وکړي، له ازادې مطالعې چې دوی ګټه ترلاسه کړي، او یو ولسي عامه پوهاوی، یو ښه شعور د ولس رامنځته شي، تر څو له روانو حالاتو سره سمه مبارزه وکړي.
عظمت کټوازی و چې د مطالعې لپاره په خپل شخصي لګښت په پکتیا کې کتابونه تر ځوانانو پورې رسوي. دا ازادي رادیو ده. آیا د نړۍ هوا د تودېدو په حال کې ده؟ ساینس پوهان په دې اړه مختلف نظرونه لري. یو شمیر کسان ادعا کوي چې په نړۍ کې د حرارت د درجې د لوړېدو له امله ژوند له خطر سره مخامخ دی، خو ځینې نور وایي چې د نړۍ اقلیم له خپلو طبیعي مراحلو تیریږي. یو شمیر ساینس پوهان وړاندیز کوي چې د نړۍ د حرارت د درجې د کنټرول لپاره باید د زهرجنو ګازونو تولید کم سي او ځنګلونو باید زیات سي، خو ځینې نور وایي چې دا دواړه مسایل که څه هم مرسته کولای سي، خو د نړۍ د حرارت درجه د لوړېدو د مخنیوي اصلي لاره نه ده. ټاکل سوی چې په دې اړه ډېر ژر په فرانسه کې یوه غونډه وسي چې جزئیات یې فرشته جلالزیر وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو نږدې 140 رهبران د راتلونکي دوشنبې په ورځ په پاریس کې د نړیوالو اقلیمي بدلونونو په کنفرانس کې ګډون وکړي. د کنفرانس ته به د ملګرو ملتونو د سازمان د اقلیمي بدلونونو نړیوالې ادارې چارواکي هم ورشي. د فرانسې حکومت وایي چې د دغه کنفرانس د امنیت ټینګولو لپاره یې لږ تر لږه 1000 پولیس په دنده ګمارلي دي. په پاریس کې په دې کنفرانس کې به د نړۍ د هوا د تودېدو پر عواملو خبرې وشي، او دا چې چاپیریال څرنګه له زهرجنو ګازونو څخه پاک وساتل شي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې پرون وویل چې روان 2015 میلادي کال په بېساري ډول ګرم و، او دا ممکنه ده چې سږ کال ژمی به هم د حرارت درجه د نورو ټولو کلونو په پرتله زیاته وي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې دا د نړۍ لپاره خراب خبر دی. تر دې مخکې داسې ګڼل کېده چې 2014 میلادي کال به د نړۍ لپاره تر ټولو ګرم کال و چې د حرارت درجه په اوسط ډول 14.5 سلسیس ته لوړه سوې وه، خو 2015 میلادي کال تر هغه ګرم و. دې خبرې د اندېښنه رامنځته کړې ده چې ښایي په نړۍ کې د هوا د تودېدو اندازه ورځ په ورځ زیاتېدونکې وي. په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په کچه د بهرونو د حرارت درجه او د زهرجنو یا ګلخانهیي ګازونو د تولید اندازه هم لوړه شوې. دا ټول هغه موارد دي چې د نړۍ د اقلیم لپاره خطرناک ګڼل کېږي.
د ازادي راډیو د وخت په کابل کې 2:30 بجې سوې. د مهمو خبرونو سرټکي له سلطان سرور څخه اورو.
افغان ولسمشر د قندوز ښار د سقوط پر مهال د ناغیړۍ په تور د دغه ولایت د ملي امنیت د رئیس په ګډون یو شمیر چارواکي له دندو ګوښه کړل. د کابل امنیه قمانداني وایي تېره شپه چار اسیاب ولسوالۍ کې تر لفظي شخړې وروسته څلور تنه وژل شوي دي. د بغلان د عامې روغتیا ریاست وایي په دغه ولایت کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر زیات سوی دی. په جوزجان کې یوې 25 کلنې میرمنې خپل ځان زندۍ کړی او مړه شوې ده. د روسیې ولسمشر د خپل هیواد تر ټولو لوړ مډال هغه روسی پیلوټ ته ورکړ چې دوه ورځې مخکې یې 24 ډوله جنگي الوتکه د سوریې پولو ته نږدې د ترکی الوتکې لخوا نسکوره شوه او دی ووژل شو. د امریکا جمهور رئیس وایي هیواد یې له کوم ځانګړي او مشخص تروریستي ګواښ سره مخامخ نه دی. چارواکي وایي د روسیې په سایبیریا کې د یوې تجارتي هلیکوپټرې په نسکورېدو کې 15 کسان مړه سوي دي. او د شمالي او جنوبي کوریا چارواکو د دواړو هیوادونو د اړیکو د رغولو لپاره چې له 4 کلونو راهیسې کنګل سوي دي په یو سرحدي کلي کې مخامخ خبرې سره وکړې.
له سلطان سرور څخه په مننه. سپورتي خبرونه له نجيبه زمان څخه اورو. اقتصادي خبرونه بخښنه دی.
تاسو له ازادي رادیو څخه اقتصادي خبرونه اوري. د کابل یو شمیر اوسیدونکو د ارتزاقي موادو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي چې د ډالرو په لوړېدو سره په بازارونو کې د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي سوداګرو د ټولنې رئیس حاجي فضل رحمان په بازارونو کې د خوراکي موادو د بیو لوړوالي مني او وایي چې سوداګر اموال په ډالرو اخلي، نو د خپلو پیسو د ترلاسه کولو لپاره مجبور دي چې د بیو په توپیر سره وپلوري.
یو بوجی اوړه شاوخوا 100 افغانۍ لوړ شوي. د غوړو یو 14 کیلوی ډبه باندې 70 افغانۍ زیات شوي. فلتریم سیر ورجو 50 افغانۍ زیات شوي او یو بوجی بوره کې 150 افغانۍ زیات شوي.
حاجی فضل رحمان وایي چارواکي باید د خلکو او سوداګرو دغه ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او تر څنګ یې په بازارونو کې د ډالرو بیې کنټرول کړي. د افغانستان د صنایعو ټولنه وایي چې ناامنیو په هیواد کې د پانګونې په بهیر منفي اغیز کړی دی. په کابل کې د صنایعو ټولنې رئیس سخی احمد پیمان ازادي راډیو ته ویل چې وروستیو ناامنیو په ځانګړې توګه د کندوز امنیتي ناسم وضعیت پانګوال بې زړه کړي او نسی کولای په ډاډه توګه په هیواد کې پانګونې ته زړه ښه کړي. ښاغلی پیمان زیاته کړه چې مالیه وزارت تر اوسه د صنعتکارانو او پانګوالو یوازې 30% ستونزې حل کړي او د دوی 70% ستونزې پر ځای پاتې دي. دی وایي چې دولت باید کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته د امتیازاتو د ورکولو، مالی ملاتړ پور ورکولو او ځمکې د ویش په برخه کې یوه ځانګړې پالیسي جوړه کړي تر څو هغه کسان چې اوس هم په افغانستان کې پانګونې ته لیواله دي وهڅول سي. او د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې سوداګري ښځې اوس هم په مالی او سوداګري برخه کې د تجربې د کموالي په خاطر له ستونزو سره مخ دي. په سوداګري برخه کې د ولسمشر سلاکار او د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال سیروس الاف ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال په هرات ولایت کې له 300 زیاتې ښځې په سوداګریزو چارو بوختې دي. نوموړي وایي چې په هرات کې ډېری ښځې په تولیدي لاسي صنایعو او د زعفرانو د کښت په برخه کې په کار بوخت دي. شاغلی الاف زیاته کړه چې له سوداګرو ښځو سره باید مالی مرستې وسي او دوی ته د سوداګرۍ په برخه کې د زده کړو زمینه برابره سي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغانۍ نوي پوله، یو یورو او یا افغاني شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ سل افغاني، یو سعودي ریال ولس افغاني شپېته پوله، د امارات یو درهم اتلس افغاني، زر ایراني تومان اتلس افغاني څلوېښت پوله او زر پاکستاني کلداري شپږ سو یوویشت افغاني.
دا ازادي راډیو ده. د ترکیه پوځ هغه څه خپاره کړي چې دوی ظاهرا د هغې خبرداري ژغ بولي چې وایي د روسیې جټ الوتکې ته تر ویشتل کېدو د مخه ورکړل سوی و. په دې ژغ کې چې په انګلیسي ژبه دی د مسیر د بدلون غوښتنه سوې ده. ترکیه وایي مخکې تر دې چې روسي جټ وویشتل سي لس ځله دغه خبرداری ورکړل سو، خو هغه روس پیلوټ چې له دې پیښې ژوندی ووت وایي دوی ته هیڅ ډول خبرداری نه دی رسېدلی. د راپور تفصیل فریبا ظاهر راکوي.
له تیرو څو ورځو راهیسې چې د ترکیې پر پوله د روسیې جټ الوتکه ویشتل سوې، دواړه هیوادونه د پیښې د څرنګوالي په اړه زدونقیزې څرګندونې کوي. د ترکیې پوځ په یوه تازه پیغام کې هغه ژغ خپور کړی چې دوی وایي هغه خبرداری دی چې روسیې جټ الوتکې ته یې تر ویشتل کېدو د مخه ورکړی دی. دغه ثبت سوی ژغ په انګلیسي ژبه دی او پکښې ویل سوي چې خپل مسیر ژر د جنوب لوري ته واړوه. دغه پیغام بیا بیا تکرار سوی دی. ترکیه له وړاندې هم ویلي و چې د دوی هوایي حریم ته د روسي جټ الوتکې تر ننوتلو وروسته د پنځو دقیقو په ترڅ کې لس ځلې دغه پیغام ورکړی دی، خو د دوی په خبره روسي پیلوټانو هم هغه خبرداری په پام کې ونه نیو او الوتکه وویشتل سوه. بلخوا د روسیې سو څلرویشت ډوله جټ الوتکه هغه پیلوټ چې له پیښې څخه ژوندی ووت د روسیې دولتي رسنیو ته ویلي چې له دوی سره هیڅ ډول اړیکه نه ده نیول سوې. کونستانتین موراختین چې په سوریې کې د روسیې له پوځي اډې څخه خبرې کولې وویل دوی هغه سیمه ډېره ښه پېژندله چې پر سر یې الوتنه کوله، او زیاتوي د دوی الوتکه حتی د یوې ثانیې لپاره هم د ترکیې حریم ته نه ده ننوتلې.
На самом деле никаких предупреждений не было ни по радиомену ни визуально.
د وی په حقیقت کې هیڅ خبرداري نه دی ورکړل سوی، نه د رادیو لاري او نه متصلیدلې دي. لاندې کابل موږ په عادي ډول پر خپل پوځي مسیر روان وو. که دوی غوښتل چې موږ ته خبرداري راکړي نو کولای سو چې خپل ځانونه په موازي مسیر کې راوښي، خو هلته هیڅ هم نه وو. د فتن زموږ د الوتکې شاتنۍ برخه ولګېده او موږ حتی په سترګو څه ونه لیدل چې د تېښتې مانا اوریج راکړو. کونستانتین د دغې الوتکې یو له دوو پیلوټانو څخه و چې تر ویشتل کېدو وروسته یې له خپل ملګري پیلوټ سره یو ځای ځان په پراشوټ کې وغورځاوه او ژوندی پاتې سو. دغې پیښې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا رامنځته کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د روسیې الوتکې ویشتل وایي چې ښایي دغه له وړاندې پلان سوی او پارونکی عمل وي.
له فریبا ظاهر څخه په مننه. په کابل کې وخت 2:16 سو. اوس د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه سپورت او هم د راز کور کلی اورو.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروگرام کې د افغانستان د تکواندو د ملي فدراسیون لمړی مرستیال او د تکواندو د ملي اکاډمۍ رئیس محترم آریان خیبر له موږ سره په پروگرام کې دی. دوی د یو هیات په مشرۍ د منځنۍ اسیا په قهرمانی لوبو کې برخه اخیستې وه او له ډک لاس سره بیرته افغانستان ته راغلل. ډیره زیاته مننه استاد چې زموږ بلنه مو منله.
کور ودان مننه. خیر
دی استاد. د منځنۍ اسیا په سیالیو کې چې په تاجکستان کې ترسره شوې، د لوبو سطح څنګه وه او څومره ټیمونو برخه اخیستې وه؟
د لوی خدای په نامه تاسو پوهیږئ چې د اسیا په کچه باندې منځنۍ اسیا هیوادونه په تکواندو کې حتی په ټولو نورو ورزشو کې دوی ډېر پرمختللي هیوادونه دي. تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغستان، قزاقستان، همدارنګه یو ټیم د ایران راغلی و او د افغانستان هم دوی دعوت کړی و یو ټیم ته، چې زه مننه کوم د تاجکستان د هیواد د تکواندو د فدراسیون چې دغه زمینه د افغان لوبغاړو لپاره برابره کړه. د لوبو کچه ډېره لوړه وه. پروسه هم موږ په دو لوبو کې چې د تاجکستان اوپن مسابقې ګډون هم کړی و، په نوجوانانو کې موږ لومړی مقام واخیستلو. سږ کال تر پروسه کاله مسابقې په لوړه کچه وې او دا ډېره ښه شوله چې موږ هلته ګډون وکړلو. حد اقل د افغانستان ویاړلی بیرغ هم ورپولو او زموږ لوبغاړو ته ډېره ستره تجربه شوله. زه هیله من یم چې په آئنده وختونو کې داسې لوبو کې ګډون وکړو وکړی شي افغانستان ته ویاړ ورکړو.
بله مننه استاد. کومو لوبغاړو په دغو سیالیو کې برخه واخیسته او څه مډالونه یې وګټل؟
په لومړۍ ورځ په خوشحالۍ سره چې موږ هیڅ مډال ترلاسه نه کړو، د نونهحلالو مسابقاتو کې موږ یو لوبغاړی لرلو چې هغه ونه شو کړی مډال واخلي. په دوهمه ورځ موږ په هم په نو نهحلانو کې او په نو جوانانو کې مډالونه ترلاسه کړل. په درېیمه ورځ هم یو مډال د نقرې په نو نهحلانو کې واخیسته. په آخري ورځ باندې د پومسه مسابقې چې وکړی شول، هلته د دغو هیوادونو ترمنځ په پومسه مسابقاتو کې ګډون وکړم او طلا مډال د سرو زرو مډال ترلاسه کړم. همداراز د دوه مسابقاتو اتل پاتې شو.
تاسو ته بیا هم راشو، ځکه چې تاسو د دغه ټیم رئیس هم وئ او په پومسه لوبو کې مو برخه هم واخیستله. پومسه چې د رزمین سره ډیر تفاوت لري او مشکل او فنی برخه یې هم پومسه ده. تاسو په دې برخه کې څومره جدي مشکلات سره مخ شوئ او بالاخره په څومره زیار سره دغه مډال ترلاسه کړ؟
زه د افغانستان د پومسه تکواندو د ملي ټیم غړی یم. پومسه په برخه کې ډیر کارونه موږ دلته وکړل، خو زه ډیر خوشاله یم چې د افغانستان دولت په دې برخه کې موږ سره مرسته ونه کړل. د بنیر روزنه سپورت او د اولمپیک د ملي کمیټې ترمنځ اختلافات شو، د دې لامل شول چې موږ وکړل چې شاید باید په پومسه کې پرمختګ ونه لرو. بیا هم په خپل زیار باندې اکثریت مسابقاتو کې د پومسه ګډون کړی دی او د لومړي ځل لپاره پروسه کوم د افغانستان په تکواندو تاریخ کې لومړی مډال د پومسه تکواندو برخه کې افغانستان رو په برخه کو. سا کالم هغه چې باید شاید موږ آمادګي درلودای او تمرین کمپو تاسو ول چې هغه څه ونه شول. موږ خپل توان باندې د انټرنیټ د طریقه هغه نوي تخنیکونه موږ درلودل او دغه مخ هم کار کول او په یوړو یم چې په دوه مسابقاتو کې په خپل پیسو په شخصي مصرف باندې لاړو، اشتراک ګډون وکړو او د افغانستان لپاره په لومړي ځل د منځنۍ آسیا په کچه د طلا مډال ورپه برخه.
بله، تر کومه ځایه چې زه خبر یم او ستاسو په اړه معلومات لرم، یو له هغو محدودو کسانو څخه یاستئ چې په افغانستان کې د تکواندو په برخه کې مو پنځم دان ترلاسه کړی او دان هم د ماسترۍ هغه درجې دي چې په ډېرې سختۍ ترلاسه کیږي او ډېر زحمتونو وروسته. دغه سیالۍ مو چې وکړلې، په دې سره ستاسو نور رتبه هم جګیږي او کوم کوم حرکات او نمایش هم ترسره کړل، په کوم فورمونه مو کار وکړل؟
ما مخکې دونه چې پنځم دان واخلم، د تکواندو د نړیوال فدراسیون بین المللي اکاډمي په نامه د کوکیواندو هلته مې هاته ویش ورځې تمرین کړی و او هغه د لامل شو چې ماته پنځم دان هم راکړي. موږ ته ډېره ستره تجربه شوله. هر وار چې زه په مسابقاتو کې ګډون کوم د پومسې دغه منحصر ماته دفع شوې ده. پومسه اوس فعلا دپاره د دو په خاطر باندې چې هغه معیاري پومسه چې د نړۍ په نړۍ د قوانینو سره مطابقت لري هغه تنا په افغانستان کې ازماز ده او نور تکواندو کانونو د دو پومسې نه برخمن نه دي. موږ هلته په مسابقات شروع کېږي، د لومړي دان نه شروع کېږي. لومړی دان فورم چې دی پال جنگ دی، تیګو پال جنگ نه شروع کېږي. هغه سې کوریو ته کوریو پومسه بل فورم دی چې هغه د دوم دان فورم دی. بیا تیبک کومګان دی، کومګان پومسه تیبک پیونګون او سیبجین سیبجین د پنځم دان هغه لوړ کچه فورم دی چې هغه هم کار وکړلو. دلته د کوکیوان د اسناد په اساس باندې تاسو ته فورم تعینوي چې دغه فورم باید تاسو کار وکړی. او ما خوشبختانه چې د خپلو او تلاش په اساس باندې به ما کارت درلوده د ګډون نړیواله سیالیو کارت ګل کارت ورته وي هغه هم درلودلو او وم کړی شول زه مسابقات کې ګډون وکړو. ډېره ستره تجربه شوله او موږ هلته خپل بخت وازمایلو او موږ خپل تلاشو یو زحمت نتیجه مو ولیدله او ډېر په ویاړ باندې چې افغانستان هم طلا مډال سرو زرو مډال په برخه.
دغه لوبغاړي هم چې تللي وو ځینې په ملي ټیمونو کې غړیتوب هم لري، لکه زاخیلوال شو، باسط لطیفي او شیرزای. دغه دوی کوم یو ډېرې ښې نمرې واخیستې، ډېرې ښې امتیازونه یې ثابت کړل په خپل نوم باندې؟
په لوړه کچه مسابقې وې، د موږ ټولو لوبغاړو ښې مسابقې وکړلې. حداقل پنځه شپږ په شپږ مسابقې وکړلې چې دوی څو مډال ته ورسېدل. خو زه فکر کوم که تاسو بیا هم د موږ د اچ کوچ نه چې هغه احمد رومان عباسي نومېږي، د هغو نه هم کولی شي په دوه باره کې تپوس وکړی. زما په اند باندې فواد شیرزي ډېرې ښې لوبې وکړې په ګیرو کې، دای ډېره ښه آینده لري تکواندو کې. نورم خلو به وکړه، خو فواد شیرزي په نوجوانانو کې عبد محمد مصمم چې درې نکوټي وهلې مثلا عبد محمد مصمم اکثریت مسابقې مثلا چې درې نکوټي وهلې په تیوم دلیو باندې وي.
ډېر جالب امید ده
لوړه تکواندو په ساته باندې ډېر ظریف لغت ده او ظریف تخنیک ده. تیوم دلیو اته مثلا کوم کو اخر مسابقه کوم محمد مصمم ګټلې وای نو دای بده دوه مسابقو قهرمان به او ښه څېره به ټاکل شوی وای، بیس فایټر به چې په خوشنۍ سره هغوی هم ډېر آمادګي درلوده. موږ هلکانو فقط په خپلو کلبو په منحصر هم په خپلو کلبو کې تمرین کړی و، بیا هم ښه وځلېدل. زه هیله من یم چې د افغانستان آینده فدراسیون د تکواندو ښه فدراسیون شي. دغه لوبغاړي موږ ورځو دغه پښتونه د ملي ټیمونو دپاره.
بله، څه فکر کوئ د ملي لوبو لپاره؟ فکر کوم ځینې آمادګۍ روانې دي. دغه لوبغاړي په ملي لوبو کې هم ښه وځلیږي که څنګه ستاسو په نظر؟
تاسو پوهیږئ چې د تکواندو د فدراسیون وضعیت ډېر خراب دی. فدراسیون د تکواندو په دوه برخو ویشل شوی دی. همدارنګه د المپیک د ملي کمیټې د څنګه یو موازي المپیک جوړ شوی دی. په هر حال باندې موږ هیله مند یو چې دغه مشکلات دا پرابلمونه لرې شي او وکړی شي یو مستقل فدراسیون ولرو، په ګډه باندې ټول یو ځای کار وکړي او وکړی شو چې نړیوالو لوبو ته موږ د دغو ملي ټیمونه لوبغاړي ورسوو.
دا چې تاسو هم په تکواندو رشته کې ډېر وخت روزونکي پاتې شوی، یو تکړه لوبغاړی چې در نزی څومره خوشینی کیږي؟ مثلا د افغانستان د ملي ټیم ډیر تکړه لوبغاړی اوس په ټیم کې نشته، تللی دی ورځ په ورځ دغه تعداد دغه ورزیاتی یو زیله ټیمه. څه احساس لري په دغه سیو حالات کې؟
د هیواد وضعیت واقعا ډیر بحراني حالت کې دی. موږ لوبغاړي ځي تقریبا زه هر ورځ چې وینم په هفته کې دوه درې لوبغاړي د ملي ټیمونه د تکواندو موږ له ځي اروپا ته ځي. زه په یو شي خوشینه یم چې دوی ځي هلته اروپایي ټیمونه تقویه کوي. او کدی وکړی چې د افغانستان په بیرغ تر چتر لاندې د افغانستان په نامه باندې کدی لوبي وکړي بیا هم موږ ته ویاړ دی. زما اکثره تقاطع هغه تکړه شاګردان ملاړل اروپا ته، لکه انتظار صفای و چې هغه د ملي ټیم غړی و، اتل و، لکه عبدالله ناصری و چې دای لاړل، همداسې نور ډېر لکان لاړل. خو بیا هم زه لمن یم چې دوی هلته په بهر تمځي د افغانستان د بیرغ تر چتر لاندې د افغانستان په نامه باندې کدی لوبي وکړي بیا هم ویاړ افغانستان ته دی. خو زه لمن یم چې د افغانستان د کرکچن حالت بیرته جوړ شي او موږ وکړی شو چې دغه نوي لوبغاړي چې موږ روزلی چې دوی د افغانستان او نوځي دوی ته په افغانستان کې میشي دلته پاتې شي او وکړی شي هیواد او خلکو ته ویاړ په برخه کړي.
بله، د افغانستان د تکواندو د ملي فدراسیون لومړی مرستیال او د افغانستان د تکواندو ملي اکاډمۍ رئیس ښاغلی آریان خیبر، ډېره مننه چې زموږ سټوډیو ته راغلی او په دغه سپورتي پروګرام کې موږ سره برخه واخیسته. کورونه د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې مو زه صفی الله ستانکزی په پاکه او بخښونکي خدای سپارم.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل،
درنو اوردونکو سلامونه می ومني. ولې د کابل په بیلابیلو سیمو کې کثافات له پخوانه ډېرې دل کیږي؟
ټول لارې بندې وي. شپږ شپېته زره ټنه یا شپږ شپېته زره متره مکعبه کثافات ذخیره شوه.
د حل لارې چارې کومې دي؟
د خپل ماشومانو په لاس کې هغه د کثافاتو کڅوړې ورنکي یا کثافات ورنکي چې واخلې دا بیرون ویسي، له خپل دوی ویسي چېرته چې موږ زبولدانی یا کثافات دانی ښودلې ده داخل دماغ کې دی وشي.
نن په همدې غلغه کې ګول ازادي رادیو سره اوسئ. قدرمنه دوستانو، د هیواد پلازمینه کابل یو لرغونو ښارونو څخه دی چې لسګونو شاهانو یې په غې کې خوږې او ترخې شپې ورځې سبا کړي دي. پر دې هم سترګې پټول نه دي پکار چې مخکې د کابل ښار یو له ښکلي ښارونو څخه و. شاعرانو یې په شعرونو او هنرمندانو یې په خپل خوږو نغمو کې ستاینه کړې. چا کابل له جنت سره تشبیه کړی او چا له پاریس هم ښکلی ګڼلی. څوک یې په ستاینه کې دومره غرق شوي چې د دنیا ټولې رنګینې ترې زر کړي دي. خو اوس دا هر څه یوازې یوه خیالي بڼه لري. که چیرې د اوړي په موسم کې کابل ښار ته راشئ، نو له ډېرو ګردونو به خپله څېره هم ونه پیژنئ. دومره کثافات به هره خوا کې خواره واره ووینئ چې خپله به ورته حیران شئ. او که چیرې په ژمي کې راپیښه وکړئ، نو په سړکونو به د تګ راتګ په وخت د کښتۍ په فکر کې شئ تر څو د باران په ډنډ شوي اوبو کې پورې وځئ. اوس چې ژمی دی، کله چې په کابل ښار کې باران وشي، نو په اکثرو لارو او کوڅو کې اوبه ډنډ ولاړې وي. په پیل کې له دوو کسانو سره غږېدلی یو چې په کوڅه کې کثافات بې ځایه پرتې دي.
خیال محمد در نقمت وسیدین کی اتر دغه هم سایگان راوی نور هم سایگان تر راوی
د کوم شاین دی په خلتو کې ستاسو را باسي
کور خښانی کنه نو یې پاسو کې نور بعد بالا د پلاستیک نور شان دغه شان
کسافدانه انس ته خلک نه پکېچی
اساس مسولیتونه کې خپل چی واچی هغه ته چی د سړی ویل کی
نو عبدالرحمن
تاسو څنګه خپل کسافات چیرې چوي
موږ د خپل کسافات وړه هغه خاطر ډیران ته تلته بس موږ له سواری ویل دی وکیل دی بلاک هم ویل دی وکیل دی بلاک هم راغوشته دغه د کوچی نماینده تم ویل دی سړین دغه جوی که دا کسافات ویژه دغه یو غم وکړي چې څوک یې نه مني زه چې څه وکړم
که په ګرمه هوا کې کسافات د بېلابېلو ناروغیو لامل کېږي په سړه هوا کې بیا له ناروغیو سره یو بله ستونزه چې رامنځته کوي هغه په عامو لارو کې د ویالو بندول دي کله چې ویالې بندې شي د ورښت په وخت اوبه سړکونو ته راپورته کېږي بیا هماغه وي چې موټرو ته لارې بندوي د کابل اوسېدونکي مریم وایي چې همدا څو ورځې مخکې کله چې له دفتر نه کور ته تلله له همدې وجې د شپې تر ناوخته په لاره پاتې شوه
ویالې بندې دي جنګلې پکې ډېرې دي کله چې اوبه پکې ورځي ځاینه یې نه اوبه راوځي سړکو کې اول شخصا زه اته بجو نیم بجو موږ کور ته نهسو رسېدل په دې چې سړکو کې د اوبه نه ډنډ ولاړ وي بیربارې جوړ کړی و غونډ خلکو ته مشکلات همدا وه بخصوص کوم ځاینه چې په غرو کې کورونه دي لکه په کارتي پروان کې ډېر ځای کې هغه خلکو ځنګلي خپله جمع کوي کله چې باران وري همغه باران اوبه کته کوي ویالو ته سړکو ته زما خواهش دا ده چې ښاروالۍ باید په هر قسمت د ښار چې وي لکه پارکونه لکه جومات مخه لکه په دو ځای کې هم باید جنګلدانۍ کېږدي څه خلک بې لارې دي څه مینه دي څه اشغالدانۍ هم لږ دي کمې دي ریاست امنیت چې ده د افغانانو چې دې خواته راځي په ځای کې چې بیخي عمومي سړک ده باید هلته وای مګر هلته نهشته سړک غاړه کې خلک جنګلي راچولي دي په دې کارتي پروان نه چې حرکت کوي ګردنۍ نه په غذایی کې دغه سي جنگلي سړک په غاړه کې پرتی دي دا د اشغال دانی شان نشته بعد په مغزایی کې شروالي کې دي قیمت ډیر نه دي چې دونه شخص تل
کثافات پیاده لارې هم دومره ناپاکوي چې بیا پکې تګ راتک سخت شي د شکردري اوسیدونکو نسرین چې اوس په کابل ښار کې اوسیږي وایي په خپلو سترګو یې لیدلي چې ځینې خلک په عامو لارو کې چټل شین او د خوړو پاتې شونې اچوي
کثافات خو ډېر زیات شوي خصوصا په دغه سوچ ورخته شوي جمع شوی ده بیخي زیات دي د اندازې نه زیات بیخي داسې زیات شوي چې موږ خپله نوابات کې کینو د مغزای نه پیاده راځو یعنی یو لوش ده یو مرداری ده چې هېڅ ورته کتل کېږي نه که موږ خپله دا وسه ولرو وایم چې لاس بډ وکړو دا کثافات درست ټول کړو او هر سړی باید چې خپل کور پاکوي کور مخ هم پاکه کړي بعضې خلک یې نه کیله خوري پوستکي هلته اچوي موټر کې ناستې یو دوه ځلې خو مې بیا به هم کړو ما ته ناستې دلته کیله خوري دلته چې څوک پې باندې خوایده وولیده خو یای لاس ماده یای پخه ماده ده دغه درته شرم نه ده وای څونه خبرې کوي ما ته خپله که کور ولري کور دی پاک ساتي وای چې د خپل شرم د خپل پاک ساتو چې دا خلک د خپل کثافات ولو کې وانه چي باطلدانۍ کې واچي نو ولې به ولې بندې شي وای شرم خانه ما
جمیله هم پلارو او کوڅو کې کثافاتو پوزې ته راوستلې له هغې نه مو پوښتلې چې دا خپله بېکاره او چټل شیان چیرې اچوي
پلاستیکې تړنه بیا د خپلې جنګلۍ ولرځي په کراچۍ کې وړي وړي چې اوس څه مثال ښه کار وکړي یو بل راشي دوه درې نفره کار خراب کړي خو خراب شو کنه
شپېته کلن محمد داوود چې د ښاروالۍ د تنظیف په برخه کې کار کوي په داسې وخت کې مو مرکه ورسره کړې چې کثافات موټر ته پورته کول هغه وایي داسې هم شوي چې موږ له هغې سیمې نه نه یو تللي چې بیرته خلک له کورونو نه بېکاره شیان راباسي او په لارو کې اچوي
زما نوم محمد داود کارگر در ریاست شرواله تنظیف او زده تخبه ببینه چه در گرد موتر باره بود لکسافات همه
در کسافات تاسی توم رو وقت پس باره بود
یعنی مونگ روزمله یو ساعت چه بار که یو ساعت پس راست در مونگ خلق دانی وینی چیز باره دانی که یعنی اخبر صندوق که برای چه در دقیق شاو خواهد تا چه مونگ چه یو ساعت پس راست همه خانه حال ده بیت همه خانه باره بود ای گوره یو کلا چه لقیق باره بودی یو لقیق باره بیت یو ساعت پس راست خود به مونگ در رد بگاه کی گی در خلق مونگ سر همکاری نکی یعنی دلت رواچه به خلاص پاس
د موټر چې ډکوي څو موټر په ورځ کې ډکوي وړي
د ورځ مونږه خو چې مثال یو ځای ته دوی روا شي یعنی درې موټر مونږه باروای شو
د سې سې په هغه ورځ باندې دی چې کا صفات وړي مازیګر راسي دی البته پرتی
bale o beta dam da gaz bolo doni nimidam da gaz soyat mungo to sakhpal az da yas da da yam da us mungo boro yaw sot pas takhpal ras bi gore sahal da sa rakam khalki at ni ke hukumat mun sara
kar dikal shuru tar akhra ra tuwa tumra sakhte ke
sakhte khud mun sakhte da har urad mungo misal kulang pe wahu ani wasa maga ni ke khumun ta de sakhta da la khalku namungo de na khapa yu ti da kar ke
la khalku sagwari
za la khalku da gwara ma che mun saram kori wu ki yani cha maga zoy che da tai دا یو نه پر امر تولار د مثال اگر مسكين دوری ته چیزی دوی موږ نه پکې نه کې چې دا ودرګه څنګه ستادم دغه نه پر امغه صندوق صندوق نه چې صندوق مخه ته چي
محمد داوود خل خلکو نه شکایت کاوه چې کثافات بي ځای چوي خو ډیرو کسانو به دا هم ویل چې په دې ورسته څو میاشتو کې د کابل پاره خوا کې کثافات بيخي انبار شوي دي موږ خلکو خبرې د کابل خاروالي د تنظیف د ریاست لمرستيال محمد رفي سيدي سره شریک کړي هغه زینستون زیادوي چې د دوی د کار مخيني ولي
په کابل ښار کې اوازې دي چې زیات کثافات دي او خزلې دي دا سره منو دلیل هم دا دی چې دوه میاشتې مخکې له اخترس کې تیل نه درلودله یو تعداد خزلې په کابل ښار کې ذخیره شوې پس لږه سکه یو له ورځې مشکلات د امنیتي و ولسمشر د ترکمنستان راغلی و کابل ته پس لږه نه د شهید اونۍ و د شهید اونۍ سکه ورسته د سولې د شهید رباني دغه د کلیزه و ورسته لږه نه دوه کانفرنس د بین المللي په کابل ښار کې و ټول مشکلات امنیتی منګه وس ټول لارې بندې وي منګه ونه شکایت نظر په مشکلات دغه امنیتی ده چې منګه تقریبا شپږ شپږ زره ټونه یا شپږ شپږ زره متر مکعبه کثافات ذخیره شو دوه ورځې نورم چې د مشکلات امنیتی و 12 زره ټونه دا هم په ور اضافه شو همزمان څو ورځې روسي اختر راغی لوی اختر چې په لوی اختر کې 2 میلیون او 1500 زره حلال مال خلکو قربانی ک د دې کثافات دغه شش ته اضافه پاتې کېدل او تاسو وینئ چې په ډیره وجم سره کېدل
د تنظیف د ریاست مرستيال لا مخالکو هم شکایت کوي وای ویلو کې د دې لپاره خبري اچولي چې کراچۍ او بایسکل اوربند تیر کړي ځینې نورو بیا ویلې لکه صفاتو دکې کړي چې بیا بیرته خپل دوی ته ستونزې جوړي وي
دوی د لاسګاډو په خاطر باندې خاورې اچي په ویلو کې چې ویلې بند شي او لاسګاډه په تیر کې او بسکیل په تیر کې د موټرو په خاطر باندې پلچک جوړي حتی دا چې لاس مترغی خو ته دوی د کور له دروازې څخه مخ کې پلچک شته دی خدای دې خپل د کور د سہولت په خاطر باندې کور مخ کې پلچک جوړي خاورې تیګې ربر هر شی اچي چې د دوی ګاډي او لاسګاډي او بسکیل نه تیر شي دا مشکلات پیدا کیږي چې ویلې بند شي او برادګي
بل مشکل د اساسي د کابل د ښار دا دی چې حالت د بارانو کې کانالیزیشن نه لري کوم ښار چې کانالیزیشن نه لري لکه یو انسان چې زړه ونه لري خلکو خود سره کورونه جوړ کړی دي اکثره سرکونه تاسو وینئ چې جوړ کړی دي په سطح د معیاري او حتی بین المللي باندې د دو کورونه چیت دي مون خو نشو کولای چې د دو د کور په سیستم باندې مونږه سرکونه جوړ کړو سرک په مغه سیستم د استاندارد جوړ شوی دی سرک جګړه غلای کور چیت پاتې شوی دی ویاله جګړه غلای دي دو کورونه چیت دي کله چې باران کیږي او بزیاتیږي په مغه ویالو کې چې ځي د دو کورو ته ورځي په مغه باران کې کور په کور باندې شخصا ګرځیدلم رهبری د شاروالی ګرځیدل ده ټانکرونه لروش دا ټانکر دی وبو په خاطر نه دی دا د فاضلاب په خاطر سپټیک د ساګان په خاطر د تشنابو په خاطر دی د دو په چوپړ کې مرکړی و چې د دوه کور مخ کې سړکو کې په چارایګانو کې سلورلارو کې چې وبو سره د ټول شیوي په مده امکانات سره لږه مشکلات مونږ حل کړو
په خبرونه کې یو شمیر کسانو دا هم ویل چې د کثافاتو د اچولو لپاره کثافات دنی کم دي ځکه خلک بیکاره شین په لارو او کوڅو کې اچوي موږ د موضوع هم له سیدی سره یاد کړه
منو نه تنها شدا کمی دی څو چنده څو سو نور لندیس که زیاتره باید چې منګه نور هم راوړو د دوه چوپړ کې د دوه خدمت کې کیدو ولی هم دغه چې خود شو دی ز یو ګل لرم چې د خاریانو دا واخستلې ما تکړه د ژمی د بخارګان په خاطر باندې من قلم ته جوړ کړ منګه ولی دل له کوروس کا کباړ کې چې خلک د وسپنی خرڅي خرڅ کړي اته نور هم شامل کوته لاړه باز زایو کې ته متادین متاسفانه شپ کابل خار کې جدي دوی راځي سره ګوري یا ټایرونه یې باسي خرابې خرڅوي اته من ولیدل چې چا وړي و دا کثافاتونی وړي و د خو ډیر ښه منظم صندوق غونټدای سرپوخ هم لري په کور کې وړه پکې شولې و خط خبره ده نفر ورغی پولیس وسره و د منګه ته امر د تنظیف د مغه صاحب نوم ناخلم په دغه نږدې مرکزی نه یو کې و ا کور ته چکل ورغله هغه وړه پکې شولې و خپل کالی اخلي چې مغه کې اچوي بکس یا صندوق د بکس ته جوړی
درنو دوستانو د لارو او کوڅو د پاک ساتلو لپاره یوه لاره د خلکو عامه پوهاوی د کثافاتو د زیان په هکله هم کیدلی شي. د ښاروالۍ مسؤول کسان له ټولو رسنیو غواړي چې داسې څه ډېر خپاره کړي چې په هغه کې د ټولو خلکو ګټه وي، لکه د پاکۍ او نظافت د ارزښت په اړه باید ډېر څه وړاندې شي، خو له بده مرغه داسې نه کیږي.
زه ډېر تاسف کوم، مبتذل سریالونه فرهنګ د ښار د اوسېدنې اعلان وکړي، بې ځایه سیاسي بحثونه کوي. د هغو په خاطر راځئ د ښار د اوسېدنې چې دود څه کړي دي، څه غواړي، چای کوي، خلک باید څه وکړي، دغه بحثونه سره وکړي تر څو د خپل له کور څخه د هغوی دغه د فرهنګ د ښار د اوسېدنې زده کړي او بیرون ته اساساتو ټولې جامې پورې دا صراحت وي.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com